مشال رادیو د یوې بجې خبرونې تازه حسیبه شهید ستاسو هر کله کوم هر کله راشي په دې هیله چې تر دې دمه مو خو رستي رکړي او پاتې ورځ به هم د مشال رادیو سره ختی رکړي. په دې خبرونې کې نیمه برخه کې تاسو ته حجره لرو کوټه ته مو بیایو او هلته په حجره کې لته سره په ګډه ګډون کوو او په دې خبرونې کې به لدی ووري چې د پاکستان بهرانی او چارو وزیر له امریکا سره د اړیکو پرخه کې دوه ټینګار کړي او خو د امریکا د بهرانی او چارو د وزارت چارواکو د طالب مشانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د ولسمشر حامد کرزی د وړاندیز هر کله کړي دي. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه اورو چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د دې سات خبرونو سات د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هینا ربانی کار د زیارت په ورځ د خپل امریکایي سیالي هیلری کلنټن سره په لندن کې ګوري. پاکستان د بینظیر بوټو د قتل په کیس کې په خوانی ولسمشر پرویز مشرف تورن غنی او دغه د نیولو لپاره د انټرپول نه کومک واړي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وینا هر کله کړي چې طالبانو ته د نیخ په نیغه خبرو بلنه ورکړي ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي چې هغه به د راتلونکي زیارت په ورځ په لندن کې د خپل امریکایي همسیالي هیلری کلنټن سره ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ په رامنځته شو ترینګلو اړیکو به خبرې وکړي. هینا ربانی کر زیاته کړه هغه هیله منه ده چې پاکستان او امریکا خپل منځي اختلافات ختمول شي خو د اړیکو د بیا رغولو لپاره به د ځینو شرایطو ټاکل اړین وي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې د مخکې نه خړپړې وي د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستانی خاوره د ناټو د بمبارۍ په ترڅ کې د سلور وشتو پاکستانی ځواکونو د وژل کېدو له امله نور هم خراب شوه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې په کیس کې به د پخواني ولسمشر او سرلخکر پرویز مشرف د نیولو په لړ کې له انټرپول سره رابطه ټینګوي. تیره ورځ په کراچۍ کې د سن اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي دا څرګندونه وکړي. رحمان ملک همدارنګه تحریک طالبان پاکستان په وژل شوی مشر بیت الله مسعود او په حقاني شبکې باندې هم تور ولګولو چې د پخواني وزیر اعظم د مرګ پلان یې جوړ کړو. د نوموړي په وینا وېشتو ترهګرو ډلو د دې پلان په عملي کولو کې ونډه اخیستې وه. نن د پاکستان په ستره محکمه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت کې سوریدنه وشوه چې د وو قاضیانو یو بنچ پکې برخه واخیسته. د قاضیانو د ډلې مشري لوی سارنوال مولوي انوار الحق کوله. نوموړي عدالت ته یو شمېر شهادتونه وړاندې کړل. د ویل که ضرورت پیښ شو نو دوی به نور شهادتونه هم عدالت ته وړاندې کړي. د وزیر اعظم وکیل اعتزاز حسن ویل چې د شهادتونو په حق له وزیر اعظم ته به اطلاع ورکوي او که نور شهادتونه پیښ شول نو دوی به په دې خبره اعتراض کوي. وروسته اورېدنه تر 23 فروری پورې وځنډول شوه. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکټوریا نیولینډ وایي
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where it's
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا دروغ جوړې پروسه حقيقي بڼه غوړه کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نهي په ورځ د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکا چې هغه د هغه د حکومت سره د نیخ په نیغه خبرې وکړي او په دې لړ کې په پاکستان هم غږ وکړو چې په مذاکراتو کې دی ورسره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په باګرام اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د ناسمې کارونې له امله بخنه غوښته او ژمنه وکړه چې په دې اړه به چټکه سیړنه ترسره کوي. وروسته لاغې چې دا ډول خبرونه خپاره شول چې ګواکې د ناټو ځواکونو په باګرام هوایي اډه کې د قران کریم نسخې سوځولي. ګڼ شمېر کسانو د دغې اډې مخې ته له غصې ډکه مظاهره وکړه او امریکایي ضد شعارونه یې ورکړل. د مظاهرو لمن نن د افغانستان جلال آباد ښار ته هم وغځېده. په کابل او هرات ښارونو کې هم مظاهرې شوې او یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ژوبل شوي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیتونه محدود کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن په دې اړه وایي
My apologies to the president of Afghanistan. My apologies to the government of the Islamic Republic of Afghanistan.
د وای ز په دې پیښه د افغانستان د ولسمشر د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د شریف خلکو نه بخنه غواړم. زه د هغو افغانانو نه هم مننه کوم چې مونږ ته زمونږه غلطي راپوګو تکړه. جان ایلن زیاتوي چې د عمل په قصدي توګه نه تر سره شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی او طالبانو هم د پیښه غندلې ده. خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اورئ. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې ځواکونو تشدد په تازه پیښو کې 100 کسان وژلي چې 30 په محاصره شوی نارامه ښار هومس کې وژل شوی دي. آزادو سرچینو تر دې ګړی د دې خبر پخلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب د هومس او هما په سیر نارامو ښارونو کې د ورځې لخوا د 2 ساعتونو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې سو د سازو سامان سوسو د سازمانو کولای شي ملکی وګړو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ایټمی سرنې اداره وایي ایران د ملګرو ملتونو پلاوي ته چې په دې وروستیو کې ایران ته لیږل شوی و دا اجازه نه ورکړي چې پوځي ودانې پارچین ته لاسرسی ولري. شک کېږي چې ایران له دغې ودانۍ نه د ایټمی وسلو د جوړولو کار اخلي. تر دې وړاندې د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویلي و چې تهران د ملګرو ملتونو سره نورو خبرو ته اړتیا ویني. په نیوزیلند کې نن خلکو د تیر کال د زلزلې د قربانیانو په یاد کې د 2 منټو خاموشي اختیار کړه. د دغې زلزلې له امله 115 کسان وژل شوي وو او د هیواد دویم ستر ښار کرایسټ چرچ یې د لوی تباهۍ سره مخ کړو. نن 20,000 کسانو په کرایسټ چرچ ښار کې د احترام په دغه مراسمو کې برخه واخیسته. د دوی په منځ کې د وژلو شوو کسانو خپلوان هم شامل وو. د غونډې پر مهال د پیښې د قربانیانو نومونه ولوستل شول. وزیر اعظم جان کی په دې موقع وویل د کرایسټ چرچ ښار به بیا ورغول شي خو دا به د نیوزیلند په تاریخ کې د تورو ورځو په حیث په یاد وساتل شي. او وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په مرکزی او د ختیځ اروپا په هغو سیمو کې چې زیاته واوره پکې ورېدلې ښایي د سپرلي په پیلېدو سره سیلابونه راوځي. د طبیعي پیښو د خطر د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي تېره ورځ په جنیوا کې وویل داسې نښې نښانې موجودې دي چې د حرارت د درجې په لوړېدو سره به ورانوونکي سیلابونه خلکو ته نور ځاني او مالي تاوانونه هم ورسوي. دا و تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړ. پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څاوري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له امریکا سره د اړیکو د خوالی په هڅه کې ل خپل امریکایي سیال سره ویني. اخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دی له طالب مشرانو سره به نیغ په نیغه خبرې وکړي. په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
د پخ کوم چې د امریکا او حامد کرزی ترمنځ یو خبره شوې ده چې هم حامد کرزی له دې حالت څخه وباسي او هم په طالبانو باندې فشار راوړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تختول کېدو په اړه له اندېښنو اوري او په خیبر قبایلي سیمو کې درته د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي په اړه د خلکو اندېښنې انعکاس کوو.
خلاکه په سترګو مې لیدلی چې د چیرته ګرځي و ورور ته په انتظار شوی بیا یې ونه وینو. ډېر غټ تکلیف ته خلا چې دغو زنانه او ته دغو زړو
دا او د خبرونې په دوهمه برخه کې تاسې ته حجره لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو او ریو کولای شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com کې هم پکې صافي واوري او د هم د خبرونه پیل رپورت. د پاکستان بهرنی چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی چې هغه به د راتلونکو زیارت په ورځ په لندن کې د خپل امریکایي همسیالي هیلری کلینټن سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به پرامسته شوی او ترنګلتیا او د اړیکو په خوالی سره خبرې اترې وکړي. د امریکا حکومت په اینه وخت کې په کانګرس کې د بلوچستان لپاره د خپلواک هیواد په حق کې د وړاندې کړل شوی قرارداد په اړه د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کولو وویل چې متحده ایالات د پاکستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. په دې اړه تفصیل واشنگټن د هارون باچا په رپورت کې.
د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر چې دا مهال د لندن په رسمي سفر ده د برتانیا له خارجه وزیر ویلیام هیک سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د زیارت پر ورځ به هم په لندن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره وویني. سو په ممندو د ناټو له وروستۍ حملې وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکري قربانیان شول د امریکا او پاکستان په اړیکو کې درغلي درز د رغولو په مخه خبرې ترې وکړي. رویټرز جانس د نوموړي له خلیلې کې چې وایي په سیمه کې د سولې او ثبات د ګډو اهدافو له امله موږ هیله من یو چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپلې دوړخیزې اړیکې پر مخیوسی. خو په عین وخت کې بیا زیاتوي چې د دغسې کېدلو لپاره باید ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. د مرمن کر په خبره چې تر دا منځړي کې باید د وړاند لیدنې وړوي رڼې او پایدونکې وي او باید د دوړخیزه ګټو پر اساس ولاړې وي. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د شپې په تیار کې یو شان او د ورځې په رڼا کې بل شان پاتې شوي دي او ټینګار یې وکړ چې باید دغه پټ او ښکاره تعلق موږ په داسې یو رشته کې بدل کړو چې د پاکستان د خلکو په نیز د اعتبار وړ وګرځي. هنا ربانی کر په دې لړ کې په ډاګه کړه چې د پاکستان پارلیمان د محل امریکا سره د اړیکو څرنګوالي ته له نوي سره کتنه پیل کړې ده. رویټرز جانس لیکي امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د دې په مشرۍ د ناتو ځواکونه د طالب وسلوالو د یو سخت مقاومت سره مخ دي او غواړي چې له دغه هیواده د تیرې یوې لسیزې د جګړې ټغر راټول کړي د خپلو دغه هڅو د بریا لپاره د پاکستان کردار ډیر د ارزښت وړ بولي. اجان زیاتوی په ځانګړي توګه امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې کوم چې د افغان یاغیانو ډله ده او دا مهال د ناتو او افغان ځواکونو پر وړاندې د یو لوی خطر په توګه ورته کتل کیږي په ځپلو کې همکاري وکړي. اجان سولاند لیکي د امریکا او پاکستان لیکي تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعدا د پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته سړې شوې چې ورپسې بیا د نومبر په میاشت کې په ممندو د ناتو د هوایي بریدونو له کبله داسې خرابې شوې چې په تیرو کلونو کې مثال نه موندل کیږي. اجانس دغه راز اوړم کال په لاهور کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د یو قراردادي له لاسه د دوو پاکستانیانو وژنه یادوي چې وایي دغه پیښه هم د امریکا او پاکستان د اړیکو د ترنګلتیا لامل شوه. یو بل موضوع چې روانه میاشت راپورته شوه او د راپورونو پر اساس د امریکا او پاکستان د اړیکو د پرځای کولو هڅې له احتمالي ګواښ سره مخ کړي. د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه د یوې ولسي اورېدنې کېدل، ورپسې بیا دغه تیره اونۍ په یاد ایوان کې د بلوچانو لپاره د یو خپلواکه هیواد په حق کې د قرارداد وړاندې کول وو. پاکستان د امریکایي کانګرس په دغه دواړو اقداماتو وار په وار سخت خواشینی او خفګان ښکاره کړل او دغه عملیې په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه یاده کړه. د پاکستان د حکومت د دغه اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د پاکستان ارضي تمامیت ته درانه ګوري او د بلوچستان په سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې خپلې مسلې په سوله ییزه توګه او د خبرو اترو له لارې هوارې
کړي.
د امریکا متحده ایالات د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا احترام کوي. د کانګرس غړي د بهرنیو چارو اکثر موضوعات د قانون جوړونې لپاره وړاندې کوي، خو د دې مطلب هرگز دا نه وي چې د امریکا حکومت سچې د کانګرس غړي وایي تصدیقوي. خو د رویټرز اجانس په لیکنه د پاکستان خارجه وزیر د خپلې تیرې ورځې په څرګندونو کې امریکا او هم ناټو د هغو سرو کرښو د پروا نه کولو لپاره تورن کړل چې د دې په خبره پاکستان له دواړو سره د همکارۍ د اړیکو په لړ کې په واضح توګه دوی ته راښکلې وي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com.
مشال ریډیو د امریکا متحده ایالاتو طالب مشانو سره د مستقیمو یا نیغ په نیغه خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د وړاندیز هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې بهیر به هغه مهال رښتینی وي کله چې افغانان په خپلو خبرو کې سره خبرو ته کښیني. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي وکټوریا نولاند ویل واشنگتن خوښ دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې څخه د ملاتړ په اړه په ښکاره څرګندونې کوي. نوموړی ویل د افغانستان جګړه ځپلي خلک دې ته اړتیا لري چې د روغې جوړې مشري په خپله غاړه واخلي. وکټوریا نولاند په دې اړه وړاندې ویل
Our goal is to work ourselves out of a job because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو، ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه مهال بیا د روغې جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف له افغان دولت سره مستقیمه خبرې وکړي. لارک څخه په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د سولې پروسه د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي او د کامیابۍ لپاره د غراز د نړیوال ټولنې صادقانه همکاري هم ضروری ده. حامد کرزی د غراز په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو نظرې سره هم یو ځل بیا خپل موافقه څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي، خو وروستیو تحولاتو او د طالبانو اعلامیو ته په کتنې سره داسې ښکاري چې شاید هغوی په ځینو شرطونو سره له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې د امریکا او حامد کرزي ترمنځ داسې یو خبره شوې ده چې هم حامد کرزي له دې حالت څخه وباسي او هم په طالبانو باندې فشار راسي. د طالبانو د نوې اعلامیې چې ګورم په دې کې یو تغییر معلومیږي. پخوا دوی په کلکه ویلي وو چې موږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو، اوس وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې د قطر مذاکرات په قطر کې مذاکره کوو په نور ځایونو کې موږ نه غواړو خبرې وکړو. یعنی دا نه دي ویلي چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، بلکې دا مشروط کړي دي په قطر په مذاکراتو کې.
په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د سولې او طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت هڅې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره په تضاد کې نه دي، بلکې د کابل هلې ځلې د هغه پوینا د قطر د خبرو اترو تکمیلونکي دي.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو طالب مشرانو سره د نیغ په نیغه خبرو اترو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي د وړاندیز هر کله کړی دی او بیا هم له طالبانو سره د روغې جوړې په پروسه غږیږو. یو خواته که د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړې په اړه خبرې اترې روانې دي، نو بلخوا په خپله په جنگ کې ښکېلو ډلو ترمنځ د خپلمنځي اختلاف او درزونو خبره کیږي. دا چې آیا دغه تضاد یا اختلاف به د سولې په بهیر کوم اثر یا اغیز وکړي شي او که په دې اړه د مشال رادیو خبریاله ملیحا امیرزاده تفصیل لري.
په داسې حال کې چې طالبانو امریکا سره د سولې په اړه خبرو اترو ته غاړه ایښودلې ده، خپل په افغانستان او پاکستان کې د ننه په جنگ کې ښکېلو ډلو ترمنځ اختلافات شتون لري. د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې دې ته اشاره کولو سره ویلي دي که د سولې په پروسه کې ټولې ډلې شاملې نه کړل شي، نو ممکنه ده په افغانستان کې د امن راوستلو هڅې ناکامه شي. په افغانستان کې د امریکا او د ائتلافي ځواکونو او د افغان حکومت خلاف مهمې مقاومتي ډلې کومې دي؟ خبریال سمی یوسف زایوای:
زما په خیال دا وخت په افغانستان کې چې د حکومت مخالف او یا د حکومت او د امریکای د نړیوالو ځواکونو سره چې کومې ډلې په افغانستان کې جګړه کوي یا مقاومت کوي، هغه کې عمده دوه ډلې دي، یو د حزب اسلامي حکمتیار صاحب او بل د طالبانو ډله.
په جګړه کې بوخت بیلابیلو ډلو ترمنځ تضادونو ته په اشاره کولو سره سمی یوسف زایوای: په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ننه د دوه مهمو ډلو طالبانو او حزب اسلامی ترمنس اختلاف موجود دی.
افغانستان چکم جګړه کوونکی دی حزب اسلامی او طالبان، دی غوی ترمن هم ایدئولوژیکل توفیرونه شته دی او نظریات او اختلاف شته دی، او حتی څوم مدونان دی طالبانو یو ډیر مشهور قومندان دزله خوان حکمتار سره خلاف ډیره ستغه سپور خبرې په انټرویو کې کړي دي. په عمله ولکې چې د دوالو جهادي تنظیمونو چکم دی غوی ترمن خورا زیات هر ډول اقتصادي او نظریاتي اختلاف موجود ده.
خو بیا د بیلابیلو دلو ترمنس اختلافاتو په اړه خبريال مشتاق یوسف زئی نظر لري چې په جګړه کې اختر ډلې آزادی دي، چې چرته د سولې خبرې اترې یا مایدی کیږي نو پای کې برخه اخستی شي.
ما دا خل چې ورس ځان کاتو باندې هر یو ګروپ ته د اختیار شته چې هغه حکومت سره یا د پوهنې سره الته مایدی وکړي، او دا خلک دا هم چې په دې کې اختلافات دي. خو تاسو ګورئ نو د باجوړ طالبانو کوم مشر مولوي فقیر محمد نو هغې په خپله باندې میډیا ته ماته ویلي چې هغې حکومت سره امن مذاکرات روان دي. خو بیا تحریک طالبان پاکستان چې کوم
په داسې حال کې چې امریکا د مخالف ډلو سره د سولې د خبرو اترو هڅې کوي، آیا د دې ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف د سولې په پروسه هم اغیزې کولی شي او که څنګه؟ او د دې ترمنځ د بنیادي اختلاف وجه څه ده؟ سمی یوسف زایوای:
زما په خیال صلح اوس په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، د دوی یو بل سره یو تعلق دی او یو رابطه ده. طالبان په دې وخت کې د القاعده سره ډېر ګرم تعلق نه لري او یو بل سره ډېر نږدې هم نه دي. افغان طالبان خو چونکې دا د طالبانو دپاره یو سیاسي جوړجاړي دپاره یو ډېر ستر او یو قاډ ده چې هغوی به دا پلی کوي، یعنې که دوی د القاعده سره د خپل تعلق د شلولو اعلان کوي نو دوی پوهېږي چې امریکا باید دوی ته یو ډېر سیاسي دې
بلوري. خبریال مشتاق یوسف زیوای: که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ شرایط منظور شي او مایده وشي، نو داسې فکر نه کوي چې نورې ډلې د امن پروسې ته نقصان رسولی شي؟
زما د خیال دی که پرس که د افغاني طالبانو او د امریکې منځ کې خبرې کامیابېږي او امریکا یو ټایم فریم ورکړي د افغانستان د وتلو لپاره او هغوی د دې جوګه کېږي چې هغې امن معاهده وکړي، نو زما دا باور دی چې بیا به القاعده یا هغه خلک چې کوم د نورو ملکونو نه راځي افغانستان ته یا پاکستاني کبري لکو ته هغوی جنګېږي، هغه جواز به نه وي. او افغاني طالبان اوس ډېر زیات مضبوط دي، هغوی ډېر با اختیار دي او ځینې ملکونه هم د هغې په شا باندې دي. دا به ضرور کېږي چې کله که فرض خبره کېږي نو دا لومړی شرط دی چې د افغانستان خاوره بیا د امریکې خلاف یا نور دنیا څونه ملکونه دي نه هغه خلاف دا خاوره نه استعمالي.
دا وخت واشنگتن د امن د خبرو اترو لپاره د القاعده سره اړیکې پرې کول طالبانو لپاره مهم شرط ګرځولی دی. که څه هم د طالبانو مشر مولا عمر خپل ډله د القاعده نه بیل کړي، خو بیا د تحریک طالبان طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ویلی تر هغه به خپل حمله نه ودروي تر سو امریکا ډرون بریدونه بند کړي. غیرت بهیر رويټرز خبري ایجنټس ویلی تر دا مهال په رسمي توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستنه ده شوی او نه هم کوم قیدیان خوشی کړل شوی دي. هغه وایي دا خبرې په لومړی پړاو کې دي او دته انتظار کوي چې مخکې به څه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفحو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو اوري. هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا یا د جنوبی اسیا د بشري حقوقو کمیسون وای په تیر کال کې په پاکستان کې د ماشومانو تختول زیات شوې دي. په دغه تختول شوې او ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیات وی، ځکه چې دغه هلکانو څخه بیا ورسته د بیلابیلو ناوړه کارونو او جبري مشقت لپاره کار اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر په رپورت کې.
د جنوبی ایشیا د بشری حقوقو اداره هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا په خپل یو رپورت کې وایي په کال 2011 کې په پاکستان کې 2000 ماشومان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې تختول شوې دي، چې زیاتره داسې پیښې په کراچۍ کې رامنځته شوې. هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا په کراچۍ ښار کې په سلو تاڼو کې سروې کړې چې وایي تیر کال 3090 پلارانو د خپل ورکو شوو ماشومانو اف آی آر درج کړي. دغه رپورت دا هم وایي په پاکستان کې تیر کال د ماشومانو په تختولو کې زیاتوالی راغلی، چې سره 2500 هلکان او 600 نجونې تختول شوي دي چې عمرونه یې د 11 تر 12 کالو پورې ښودل شوي دي. ولې داسې ماشومان هم دي چې ډېر په وړوکي عمر کې د خپل سیمو تختول شوي او لای هم هیڅ پته نه لګي او شمېره زیاته ده. د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا د پاکستان نماینده سید اقبال کاظمی مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي دغه سروې د کراچۍ د مختلفو تاڼو او د ښار د نورو داسې ځایونو راټوله کړې چېرته چې د ماشومانو نه مختلف کارونه اخیستل کیږي، او وایي زیاتره تختول شوي ماشومان د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالیږي. اقبال کاظمی وړاندې وایي
ایک بچوں کو جو ہے وہ ہم جنسی کی جانب راغب کیا جاتا ہے، اور
یو خو مشومان هم جنس پرسته اڑخته راغب کول شي. زمونږ د سروې مطابق په کراچۍ کې 2300 داسې مشومان شته چې د پېشي په توګه د جنسي ناوړو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې د نجونو شمیره کمه ده او د هلکانو زیاته ده. په اندرونی سند او پنجاب کې د خښتو کاروبار کیږي، هلته دغه مشومانو نه جبري مشقت اخیستل کیږي، او په اندرونی سند کې شخصي جیرونه هم جوړ شوي دي، او تر ټولو زیات تختول شوی ماشومان مدرسو ته لیږل کیږي چې هلته فکر بدلول شي او اغي د ترګرو پتوګه مخې تراشي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د یوې ادارې سپارک په کراچۍ کې سیمایز مینیجر سہیل ابړو مشال ریډیو توای په سند او کراچۍ کې د ماشومانو نه جبري مشقت اخیستل کیږي، او زیاتره خو د خپل ټولې کورنۍ سره په شخصي جلونو کې ساتل کیږي او کارونه پرې کول شي. سہیل ابړو وایي
رینسم کے لیے بہت سارے بچے اغوا ہوتے ہیں.
یو خو ماشومان د تاوان لپاره تختول کیږي، دا اکثرا په داخلي توګه زیات وی، او دویم تختول شوی ماشومان د ملک بهر بوتلل کیږي. اوس یو گینگ چې په سین صبح کې کار کولو، هغوی به مازور ماشومان عربي هیوادونو ته د خیر ټولولو لپاره تختول. بیا موږ اف ای ای ته وویل، هغوی په دغه گینگ چاپی وهلې او درې کسان یې ورلونیول. خو دوی اوس هم په سین صبح کې کار کوي.
د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا دغه رپورت دا هم وایي په کراچۍ کې په 200 او اویو جماعتونو کې د ماشومانو د ورکېدو اعلانونه شوي دي. د بشري حقوقو د ساوث ایشیا د دغه ادارې مشر جان اریکسن بیا وایي غربت او بیروزګاری هغه مهمې وجې دي چې په پاکستان کې د ماشومانو ژوند متاثر کړي. اخوا د دغه ادارې د پاکستان لپاره نماینده سید اقبال کاظمی وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو د تحفظ د سرکاري او غیر سرکاري ادارو لپاره دوی نه دي خوشحاله، او زیاتوي ډیر ماشومان په وړوکي عمر کې چې بلوغت ته هم نوي رسیدلي د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالول شي، چې داسې پیښې زیاتره په کراچۍ، لاړکانا، پېښور او لاهور کې مخې ته راځي. او زیاتوی
پشاور کے اندر بھی صورتحال بہت خطرناک ہے اور ان کو
تو پیخور دننه هم صورتحال ډیر خطرناک دی. هلته هم ماشومان د جنسی ناوړه کارونو لپاره د یو کاروبار په توګه استعمالیږي. په پاکستان کې په لړکانه، کراچی او پیخور کې د ماشومانو نه داسې کارونه اخستل کیږي.
پیخور، لړکانه او کراچی، یہ سری فہرست ہے تینوں.
دا ہیومن رائٹس کمیشن ساؤتھ ایشیا دا رپورٹ زیاتوی په پاکستان کې پولیس او د قانون نافذولو ادارې هغه سی کار نه کوي څنګه چې باید وکړل شي، او دا هغه وجه ده چې د ماشومانو د تختولو په کیسونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو اوریدئ. د خیبر ایجنسی د لری برتو سیمو خلک وایي چې اوس یې سیمو ته د فاټا موبایل هسپتالونو بسونه یا سفری روغتونونه ناراضي، او په دې سیمو کې د صحت مرکزونو او د سرکاري روغتونونو د نشټوالي له امله د یو شمېر ناروغیو او سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د خلکو په وینا د پاکستان قبایلی سیمو لپاره په 2015 کې د فاټا سیکټریټ لخوا د فاټا موبایل هاسپټل یا سفاری روغتون په نوم د میلیونونو روپو یو پروژه پیل شوې وه. د دغې پروژې مقصد دا و چې په لرې پرتو قبایلي سیمو کې خلکو ته د ډاکټر، ایکسرې، لیبورټری او د وړیا دوایانو اسانتیاوې په کور باندې ورکړی شي. د دوی په خبره ډیر کم وخت پورې د سفاری روغتون دغه بسونه وکارول شول، خو اوس د نورو قبایلي سیمو په څیر خیبر ته هم دغه بسونه ناراضي. د خیبر جنسی د میرخیل سیمې یو تن شیر افضل اپریدی په دې حقله مشال ریډیو ته وای:
زه په خپل زړه بیمارم یم، او شوګر مېم دی، بلډ پرېشر مېم دی، خلاکه په سترګو مې لیدلی چې د چیرته ګرځي و ورور ته په انتظار شو بیا یې ونه وینو. نو خود یه غورو سره دیر غر تکلیب ته خواه چه دقا زنانا و تا دقا زرو کسانو تا لکه عمر یه چه زیادی اپا چه شکر آره.
او دا خیبر ولی خیلو سیمی او تن حضرت حسین وای چه پسیمه که دا صحت کمی اسانتیاوی نشتا، او باید دقا دا سفری روختون بسونه ورتا ولی گل شی.
مخکې خو بیا داسې وشي ډسپنسری وي، هغه هم دغسې والی شي، نشته ډسپنسری، ټولې داړې واړې شولې. اوس دا کوم ټیمونه چې روسي کنه کاندور چنی یو پیراسوټامول ډسپرین خو بیې راکي کنه سره مونږ لیدلی نه دي. نو الله کوي خلکو ته ډېر تکلیف دی، ډسپنسری نشته، بسونه هم نه دي لیدلي، بلډ پرشر هم چدی نه دی چک کړی، شوګر هم نه چک کړی. جمروت په هسپتال کې چې دی بیخي چې ټیرونه یې په ځمکه نه وتل، مونږ یې چې دا ټیم خو یادې راولګي چې ګرځي.
په خیبر سیمه کې د فاټا موبایل هاسپټل یا د سفری روغتون د بسونو د غیر فعال حالت په اړه مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر رائے واخیسته، نو دوی وویل
خیبر ایجنسی سلمان کے کیمپو کو دوڑا میں نہ کیمپو کو
دوی زیاته کړه چې کوم سیمو ته دغه بسونه نوی ورغلی او خلک یې موږ سره تماس ونیسي، نو ضرور به یې ورلیږو. او په را روانو لنډو ورځو کې به د خیبر ایجنسی یوې بلې لرې پرتې سیمې بازار زخخیل ته هم وراستو چې د ځایي خلکو د صحت ستونزې ورسره هوارې شي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجونی یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال رادیو اوري او سونځي او سرکار اونې خبرونه و د نن ورځې په خبرونه کې واوري. خو اوس د یوې بجې د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو چې یوه نیمه بجه ده او نجیب عامر دته د دې ساده خبرونو لنډیز وای.
د دې محل مهم خبرونه. د پاکستان د بارنوي چارو وزیره هینا ربانی کر د زیارت په ورځ د خپل امریکایي سیالي هیلری کلینټن سره په لندن کې ګوري. پاکستان د بینظیر بوټو د قتل په کیس کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تورن غنی او داغه د نیولو لپاره د انټرپول نه کومک وړي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وینا هرکلی کړی چې طالبانو ته د نیخ په نیغه خبرو بلنه ورکړي. په سوریه کې د تشدد په تازه پیښو کې سل کسان وژل شوي. امریکا په باګرام هوایي اډه کې د قران پاک د سوځولو له امله بخښنه غوښتي. او د اټمي سارنې نړیواله اداره وایي ایران د دوی پلاوي ته د اجازه نه ده ورکړې چې پوځي مرکز پارچین څخه لیدنه وکړي.
لاند خبرونه چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو او یو دغه خبرونه تاسو کولای شئ چې په مشال رادیو دات کام کې هم پاک صافي ووري او زمونږونیس پروګرامونه له شنونو تبصرو سره له خلکو تصویرونو سره په لیکل شوی باندې هم مشال رادیو دات کام کې ترلاسه کولای شئ. او سم تاسو لپاره اوجره اونیس پروګرام لرو. دا وری هوجره زمونږ همکار یا خبريال نیاز موسی خیل په کوټه کې له سوداګر سره برابر کړي او سوداګر یې پکې ملمانه کړي دي. راځي په ګډه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري.
درنو ریدونکو زانیاز مساخیل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا زلمو حجره د کوټي لتاجرانو سره راغوشته د دوی پرستونزو ژوند او کاروبار به خبري سره وکړو.
زموږ څنګه ته دا وخت الاده تریم ناستي دی د انجمن تاجران یو مشر دی.
ډیر مننه ستاسو مشال رادیو تاجران تاجران دا ټول لو مسله دا چې موږ بدامنیز موږ لوستون زده ولې چې په کم شهر په کومه صبح په کومه علاقې کې امن نه وي الته تجارت نسی کېدلی. تاسو لیدلی شئ چې په تېرو څلور کالو کې چې چونکې موجوده ګورمنټ روان دی په دې د دې په دور کې د دې تقریبا درې نیم څلور سوه تنه زیات موږ تاجران اغوست شوي دي. او هغه درې نیم څلور سوه تاجران کې یو تر درو تر څلورو بالا بل یو تاجر هم د پولیس یا د حکومت په کوششو نه دی رسوی. ټولو تاجرانو غلو ته پیسې ورکړي دي غوا کارانو ته او رایله کړې دي. دارنګه په دغه څلور کالو کې زموږ درې سوه شپېته دو شپېته لارې چې کوم د موږ سره دغه موجود دی دا لارین د لویو لارو سه پورته شوي دي. په بولان کې په کراچي پر روډ باندې د تفتان پر روډ باندې د چمن پر روډ باندې او دغسې په کوټه ښار کې او بیا په دې ټوله صوبه کې پښتني علاقو کې او بلوچ علاقو کې تاجران په مختلفو دغه وزل شوي دي. یعنی اوس تاسو وینئ زیات په بلوچ علاقو کې چې کوم یو سیاسي شورش روان دی په دې کې زموږ پښتانه تاجران یعنی تاجر کې د گنجایش نشته. تاجر د هرې ژبې یو تاجر دی خو برته هم په بلوچ علاقو کې د اوس مایا په زموږ پښتانه تاجران د مخبر په نامه په بل نامه د سیزن خلګو وزل دي او پر هغه د تجارت لارې بنسوي دي.
تاسو ول د هړتال له وجې تاسو کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی متاثر شوی دی. تاسو ویلی باید چې یو داسې متبادل لار اختیار شي. مستا په فکر متبادل لار بسوي؟
اصل خبره دا ده دلته دوه پارټیان په صوبه کې دوه طبقې د پارټیان یو هغه دي چې په حزب اختلاف کې دي یو هغه دي چې په حکومت کې دي. زموږ بدبختي دا ده موږ تاجران چې حکومت د احتجاج ایندن بوټ موږ جوړ شو د احتجاج د ور بوټ موږ جوړ کړي خلک هغه پارټي چې په حکومت کې دغه پارټي خود کې چې په از به اختلاف کې د حکومت کې منګې نه لري. اوس موږ هم شکل کړه دا وای د رئیس مرسته خلک د ځینې پارټیان په حکومت کې ان موږ ټول پارټیان ته احترام لرو خو یعنی دلته مایا په کساسو یاد د سراج رسانی زوی اکمل رسانی و یو شخص ډیر مستون کې ډیر دردناک واقع او ډیر غو د دې په ریاکشن کې د دې په رد عمل کې خپل عمل کې پر ډبل ورمر کلنن شمه ته ده ما به ول ول کنه باندې کې روز زخ په حکومت کې چې زخ تاجر يم دکاندار يم د ما څه یو بد وسی زخ فل فریاد نواب صاحب در رسول پر د وزاله د گورنر پر د ایجی په در رسول د پاره زه خپل احتجاج کوم دکان تړم روډ بندوم ته خپل نار در رسوم
وزیر اعلی صاحب ورور تی د چا خلاف کی هرتال چې دی په وزارت کې می د ما سره احتجاج هم کوي. دا زما په خیال د عقل د فکر د دغه وتلې خبره ده.
تا د هرتال خبر او هرتال په اړه یو بل پښتنه زما په ذهن کې رااله چې هرتال څونه غټه ستونزه ده. سیاسي پارټیانې تاسو درازي تاسو پرشرایز کوي که تاسو آماده کوي هرتال ته کسه طریقه وي دغه ستونزه ده کنه او که ستونزه وي نو څونه غټه ستونزه ده ستاسو لپاره؟
هرتال زموږ لپاره ډېره غټه ستونزه ده. اوس هرتال دوه درې صورت دي. یو داسې هرتال دی چې کار درویش بجانه درویش د ما تاجر سره بد څه دی. زموږ د تاجر د خوشحالۍ اظهار هم دغه دی چې خپل دکان بند کړو په خوشحالۍ کې. د غم اظهار د خشم اظهار هم دغه دی چې موږ خپل شټر لاندې کړو دکان بند کړو. زموږ د احتجاج یو داسې پارټیانې موږ له راسي چې هغه ځینې داسې ستونې چې هغه د ټولو ولس ته ورپېښي اجتماعي په هغه بیا موږ ډېر خوشحالۍ هغه هرتال ته سره ځو که څه زموږ تاوان دی. په یوه ورځ هرتال کړو موږ د کړو اربو روپۍ تاوان کم از کم د کړو روپۍ تاوان دی. یو داسې هرتال دی لکه نن چې ته په اخبارو کې وینې چې هره دویمه ورځ د پلانی پارټي درې ورځې هرتال، پلانی پارټي دوه ورځې هرتال، بیا پلانی تنظیم هغه دومره تنظیمونه چې په خپله د حساب تېر تنظیمونه دي. هر تنظیم پر یوه ایشو باندې خپل دغه په موږ تباره تازه کوي. هغه هرتالو مشکلات یو یو هغه هرتالونه که هغه د یو سیاسي پارټي له خوا وي که موږ بېرته خپل د تاجران له خوا وي چې هغه زموږ د اجتماعي پاک زموږ د ولس زموږ د اجتماع او د دې هم یو ګټه یي یا زموږ هم یو دغه کفریت کیي. هغه هرتال که هغه د لورشډین په حواله یي که هغه د غلاو په حواله یي که د غوبرای تاوان او د نورو د ستونزو په حواله یي پاک بیا هغه راسي موږ سره کښېني موږ په اعتماد کې واخلي موږ هغه هرتال په خوشحالي بیا ورسره کوو.
کوم حالات چې بد حالات چې تاسو په ګوته کوي د تاجرانو په هکله دغه صورتحال له څومره وخت څخه خراب دی؟
د دې وخت خو مطلب دا دی د نږدې څلور کالو کې دا شی یو دم دا سو مخکې د یو واقعیت په شکل کېدل. اوس دغه شیان سمدم د کاروبار شکل واخیستی یعنی دکاندار غلا که دکاندار پیسې واخلي دکاندار لراسه بته ذریعهسه په دغه ښار کې ګرځي پښتون والا څوک نشته.
انجمن تاجران بل یو مسله مشتر ناستی دای به سه خبر سره کیستا مختصر طرف
زمان محمد ابراهیم کاسی دی ز د انجمن تاجران بلوچستان جنرال سیکریټری ما
د په خو وخت چې تاسو به کوم کاروبار کولی نسته به کوم کاروبار کوي سونی فرق
دا خود تقریبا د څلور کالو سه څلور نیم پنځه کالو بلکې پنځه کالو سه دا سلسله روانه ده. د دې د مخه کاروبار په ډیر شسته طریقه باندې کاروبار کې د دلته د بارسه د صوبې د ملک د نورو صوبو څخه خلک دلته راتلو هغه دلته شاپینګونه کول نو خریداریان یې کولې. دا هغه سره تقریبا صرف زموږ د دکاندارانو نه بلکې د هوټلانو والا او د رستوران والا او د رکشو د ټیکسي والا د دې ټولو روزګار ډېر ښه روان. دا ټارګټ کلینګ هم دی دلته او خلګم اغوا کیږي.
پښتنه مدا کول ټارګټ کلینګ خبره تا وکړه دغه پښتنه زبا په ځین کې راتله د ټارګټ کلینګ اثرات پر کاروبار سونی پریوته دي د دغه لوجی تاسو کاروبار سونی تباسوي دي او سونی متاثر سوي دي کنه؟
دته یو سړی ځان محفوظ نه غني هغه ک دکانداري ک یو سیاستدان وي ک یو ګورنمنت سرونټ سړی او که یو د بل طبقه سر زمینداری د بل طبقه سر تعلق لري دلته یو سړی محفوظ ځان نه غني نه د دلته حالات دونی خراب دي لا قانونیت قانون نومسته او قانون نشته. زمش په کاروبار باندې دا اثرات چې خلک ځان محفوظ نه غني هغه کاروبار دلته خریداریان نه کوي.
په وار وار موږ دا اوریدلې دي چې تاجران نامعلوم کسانو چې دغه په خبرو کې راځي په دغه رسنیو کې راځي نسرګند کسانی اغوا کی وي تښتوي بیا د تاوان مطالبه ځینې وکړي. دا سونه ستونزه ده د تاجران لپاره
که قانون وای نو نه به یو سړی اغوا کېدی نه به یو نه به مال غلا کېدی نه به ګاډیانې غلا کېدلې. تاسو وینئ په دا تقریبا په دا یوه میاشت کې د دې ښار د تاجرانو څخه د سیاسي لیډرانو څخه ګاډیانې اغوا سوي دي او هغه خلک یې د اغوا کېدو کوشش کړی دی. د دې سره د دې اثرات چې دي ډایرکټ پر کاروبار باندې تحقیق ولې زموږ مالونه زموږ پور نه رارسېږي که راورسېږي دلته بیا د دې لوکل دغه چې دي دلته بیا خلک لاوي کوي د هزارګنجي اډې څخه چیرې مال در بازار پورې راځي یا د نوې اډې څخه مال بازار ته راځي پر لارې باندې لوټوي او بعض دکانداران غواړي کی او بیا دغه څه امباری ډیر تاوان طلب کی د تښتونې تقریبا په سوو واقعات سوي دي.
د تاجرانو بل مشر حضرت علي اچکزي مشرناستي دغه د فروری میاست کې یو بمی 1490 په دغه پرنس روډ او لیاقت بازار پر څنګ داسې ویل کېږي چې په دغه کې ډیر دوکانونه د تاجرانو وران سو تباہي ورو رسیدل. حکومت یې سم راست د سروک
لیاقت بازار چونکی چې د کوټي شار د بازار میان دی او ډیر معروف ترين ځای دی. په دې کې کوم 1490 د 14 په لړ کې زموږ د ډیرو تاجرانو ډیر سخت نقصانونه وسو. پاغی کی داغو موبایلو خاص کر دلته د موبایلو دکانونو داغو موبایلو ته ډیر سخت تاوان ورسېدی او کم از کم دهم زویل سم چې پاغی کی باز داسې بلډینګانو چې هغه مطلب چاکونو کو پاغی کی دراړونه رالو چې اوس هغه د استو کې ندی. داغه بعد پر هغه موقع باندې د کوټي ڈی سی او داغه پمرسه های جی د بلوچستان چې هغه دلته رالی امید خدای دی چې موږ کم نقصانات سوی دی بایدا دی چې حکومت هغه دغه زاله وکړي هغه کم نقصانات چې سوي دي او دغه کم معاوضه چې د هغه ودی اقدارو او دکاندارانو تجارانو ته ورسیږي.
په خو چې داسې د ناامنۍ پیښه سوي دي په خاص توګه د تاجرانو په وړاندې په خو هم داسې حکومت سمرسته سر کړی دي.
خبره داسې ده چې کم چې ستاپ شتنه ده په هغه کې که زه د یو دوه درو مطلب واقعاتو په چپه چې د هغو ازاله سوې ده. مثال ثانیه دو مارچ کم وخت راله نو دو مارچ 2003 څلور چې کومه واقعه رااله د مرم لسمه وچ پاغه کې زموږ کوم دکانونه خراب سو په پرنس روډ کې او په لیاقت بازار کې یا نور د شهر په شاخوا کې کوم توانونه وسو. حکومت داغه مطلب معاوضه پر پر واغو دکاندارانو ته ورکړه. داغه سه علاوه یو پر بچا خان چوک باندې دام د 2004 واقعه ده چې پر هغه باندې یو دبم 1490 چې پاغه کې کوم مړی وو یا زخمیان یا کوم دکانونه چې خراب سی وو داغه معاوضه یې ورکړه. د دې سه علاوه نور چې کوم مطلب د بم 14 نسوی دی یا مطلب زمر مارکیټو راخص دی هغه د روس پورې هیڅ کله مطلب پر هغه باندې عمل درآمد نه دی سوی. مطلب ژوندۍ مثال ده د دې چې سیټي سنټر د کوټي شار ډیر معروف ترين سنټر او په دې کې ټول مطلب د کوټي مطلب دا چې سړی بزوم ما بل پېښه د خدای یو بی چاغه د بد ځینې معلوم لیکن ډیر معروف ترين سنټر او چاغه ته مطلب د شتګردي په وجه مطلب هغه ته ور کول سو هغه ټول وس وزل سو. لیکن دوه کال تیر سوی دی در وسه پوری دغه د پاره کمیټې هم سوی دی دغه د پاره رپورت هم جوړ سوی دی لیکن در وسه پوری پر هغه باندې عمل درآمد نه دی سوی.
اوس یو بل مصر حاجی خدای دوست را سرناستي
په بلوچستان کې یا په کوټه کې زموږ کاروبار هغه بالکل صحیح چې په خوا د کوټه یو پیرس کاروباری ځای بزنسمن ځای نن د دې ټارګټ کړنګ د دې مړو څخه ټول کاروباری خلک چې دي هغه د کوټه په خوا د بلوچستان په خوا روخ نکړي او چیرې چې زموږ انډستریز دي خاص کر کې په حق کې چې د کراچي خلکو انډستری جوړ کړی دي هغه نن انډستریز د دې خلکو په واجه څخه کاروبار انډستریز یې بندې کړي هغه بیرته کراچی ته شیفت شو یا څوک پنجاب ته ولاړو. زموږ پر کاروبار باندې دونګې حسر لوېدلې دي چې دکاندار سړی نن دونګې مجبور دی چې د خپل ډوډۍ پیدا کولای نشي د بچانو.
د تاجرانو یو بل مسله مشتره دی کته خپل یو څه تعریف راتو کې
زمانم سید سمیع الله آغا دی زه د آل بلوچستان موبایل اسوسیشن سرپرست اعلی یم. زما ورور ټول مخکې زه ستاسو او ستاسو د ریډیو مشال ډیر مشکور یم چې زموږ د تاجرانو ستونزې مشکلات تاسو عوام ته رسوئ نورو مخته بیاست. حالات خداسې دی چې لوډ شیډنګ زموږ په دې صوبه بلوچستان کې خصوصا 6 ګنټې موږ ته بجلی میسره ده. په ښار کې 12 ګنټې ده او د ښاره بهر 6 ګنټې ده او اکثر مارکیټو کې بجلی چې نه کار وراله نسته او بیا چې بجلی نه بیا خو بیخي تور تیاری. او بل خبره دا درته کوم چې بلان به تیر کال موږ مثال 1000 روپۍ جمع کول چې 2 ګنټې به لوډ شیډنګ 1000 روپۍ بم نن 10 ګنټې 12 ګنټې لوډ شیډنګ دی بلان می 3000 روپۍ را روان ورسره دا غتره د گیس زموږ صبح ډېر یخه صبح د خصوصا د جنوري فروری مارچ او دسمبر چې دا یخ شپې دي د واورو بارانو شپې دي په دا کې ګیس موږ د صبح سه وځي خو چې کوم ورځ یخ زیاتی په هغه ورځ موږ ګیسونه بالکل د نه اونې برابرې ما جا پړکارې رواني او دا غوم دغه طریقه د دا کمپنۍ
بل دو زر روان او په دغه شپو کې دو لزر څوار لزر روپی یعنی زه نه پوهیږم چې دا محکمه یا که د بجلی محکمه ده وابډا یا د سویس درنګیز کمپنۍ څه له موږ سره دا ته چې زموږ د صوبې کې په ګډه پاکستان کې شته زموږ خپلې صوبې ته نه رسیږي کاروبار خورا لا بالکل ټپ دی ډېر زیات ټپ دی او بل بیا چې بجلی نه وي نو به بیخي مارکیټو ته یو سړی مخي تورې تیاری نو کاروبار خو تباه دی
دونکو اوس د انجمنی تاجران بلوچستان صدر مشر عبدالرحیم کاکړ موږ مختناستي کاکړ صاحب دار ته وای چې تاجران چې کوم ستونزې لري دا په ټول بلوچستان کې دغه حال دی کایوازي په کوټه کې تاسو دغه ستونزې وینئ
ټول د مخ استاد ټول مشال ریډیو او ستاسو ټول مرګور شکریا ادا کوم
تاسو زموږ راغ و ټولو تاجران ته ورساوي او تاسو معلومه ده چې تاجران ته په ټولو صبح کې ستوند پیښه پر لوی شهر او باندې زموږ ګاډیان ورکیږي مالبردار ګاډیان هغه ورکیږي چې هغه د یوې ګاډۍ قیمت دی د مال او یا الله که شپېته لک روپۍ چې دا مال په کومه ګاډۍ کې وي ګاډۍ خالي کې ګاډۍ په یو ویرانه کې ودرېږي ډرایور درې څلور ورځې بند کې درې څلور ورځې بعد ایله کې بیا او مال دغه مخه مال دغه مخه سه غایب کې او مال دی په نور مارکیټو کې خرڅوي او دا مطلب زموږ تاجران چې دی هغه د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ زموږ وزیر اعلی صاحب درې درې میاشتې په اسلام آباد کې ناست دی صرف د بلوچستان په دوره باندې دوې ورځې راست د بلوچستان دوره وایي کې بیا میدان کې اوس د دې ټولې صوبې ذمهواره سړی چې دی هغه وزیر اعلی دی چې هغه فلوس ته مامر کوی سي ویب سایټ ته مامر کوی سي و ټولو ادارو ته مامر کوی سي چې دا څال دی اوس که موږ ناره وو یا بغاره وو نو مرخه د وزیر اعلی دپاره وو چې وزیر اعلی ته پر دې باندې زور واچوه پر د ادارو باندې چې داګر د ادارې پارکت کې راشي دا به اداده چې د ښار په اعتماد کې واخلي دا به اداده د ښار په کنټرول کې واخلي چې بایي په دې ښار کې څال دی او پر دا غټ شهراو باندې څال دی دا که د نوې ګاډۍ د سره و درېمې ورځې تاسو د کور د مخه اخلي ولې و تاته اصلا نه درکوي که تاسو اصلا حکومت ولیدله په منټ کې د ساخې تاته انې لمبیایي تاته سزا هم درکوي تات بېزته کوي هم تاته چې څومره تکلیف یې هغه درسوي لیکن و هغه واکارانو ته و ګروپو ته اصلي هم ازادي دي ورور د دې سرپرستي هم ورته حاصله ده نو په دې صوبه کې هېڅ شی نشته زموږ دکانداري زموږ کاروبار بالکل تباه سو بالکل هېڅ شی دلته نشته په کوټ ښار کې د زیاتره شپږ زره ګرانې د کوټې سیجرات وکړي ورور صوبو ته ولاړ د دې څه سرمایدار سړی پیدا کړي هغه خپله سرمایه و نور صوبو ته منتقل کړي په کوټه کې څوک اوس نه سرمایه کاری کوي نه څه دلته کاروبار کوي هر سړی دا کوشش کوي چې زه و نور صوبو ته خپل کاروبار منتقل کړم ځکه چې دلته هېڅ شی نشته یوه اداره په دنیا په بلوچستان کې نشته چې هغه دا ووایي چې دا
تاسو خبر وکړه چې له بلوچستان او له کوټې څخه کاروباري خلک نور صوبې ته بارېږي له نور صوبو څخه په خوا خلک راتلل د لوی کاروبار لپاره غټ روټ شاپینګو لپاره اوس هغه نه راځي دا یو سونی لوی ستونزه ده
ګوره د کوټ ښار چې دی هغه د دوه بارډر سره ملاویش یو د افغانستان بارډر دی د سپین بولتاک یو د دالبندین د ایران بارډر دی د تپتان نو پر دې بارډرانو باندې ډیر مالونه دلته راځي کوټ ته نو کوټ لبه د ټولې صوبو د نور صوبو خلک راتلو د ګرمۍ په موسم کې چې بالکل په یو هوټل کې ځای نه یو په د موسم د لحاظه دی کوټ لراتلو بل به شاپینګ هم دلته کوي ځکه چې دلته دکانداران ډیر صفا سامان و خلکو ته ورکوي او په ډیر ارزانه بایه ورکوي او ډیر څه شیان ورکوي نو ځکه چې د ټولو صوبو رخ پر دې خواو دلته به ټول خلک راتلو کپڑے به هم دلته اخستلې مثال د چې څه سامانونه و هغه د کورو هغه به دلته اخستو شاپینګ به وکړي بیا به ولاړ نو د دې دوه کالو سره چې ټارګټ کلینګ چالو شوی دی یا د هغه برای تاوان چالو شوی دی یا د سلسله شروع شوی دی نو دغه صوبو خلک د کوټ د ښار سره بالکل بند چې څه کاروبار موږ سره کاوي یا زموږ غټ تجاران اتلو د کوټ له پر موږ به ګرځې دوه موږ به کاروبار سره کاوي هغه کتن بیا نه دی راغلی هوټلان چې کوم دي تاسو معلومه ده چې دلته موږ په ډیرو درنو پیسو ډیر غټ غټ هوټلان جوړ کړي لیکن چې وس واسه د ګیس د بیل پیسې نه لري چې ګیس بیل ادا کړي ا موږ دران خو پریږده او ټولې کمرې خالی دي مطلب د غیټ مارکیټونه راوخه واسه بالکل مارکیټول چې ورسې سنساین په یو مارکیټ کې ورسې دکاندار سپسنو په درې ورځې د سلاپ نه کوي ځکه چې د بار خلګه بند سولو نو د دې خدای ظاهر معلومه ده چې د مارکیټو سودا وی په مارکیټو کې کم ګرځي د کسٹمرز هغه ټول د نور سبو خلګو نو هغه ګرځي ولاړ نو د بنو څوک راځي زمون مارکیټو کې په سودا کې د بنو څوک راځي زمون په هوټل کې به استوګه کوي او بیا د دې وټلان سره سره به زمره کانې پینې وټلان هم ډیر څه چلیدل پراغم ډیر بعد اثر ودل دی هغه هم نه چدي فارانګر دغه نه است
په اخر کې اداره ته چې تاسو د تاجرانو د سوزو د راپورټ کول د پاره یو اخبار شروع کړی دی تاجر نیوز د تاجر نیوز په اړه کې یو څه معلومات راکړه دا څنګه اخبار
تاجر نیوز خو زمر خپل یو اخبار دی چې مر شروع کی نو په هغه کې مرده تاجرانو چاره کم مستون دی یا خبري یا د داینوټانو خبري یا د کوټ د شار داینوټان نو د دې لپاره د دې سنتیا د لپاره چې نور اخبارونه د دې خبر نه لګي نو ځکه از مرده اخبار دی چې هغه د هرې نوټ خبر لګي هغه د خبر چې اخبار چې مر وای نو مر په داینوټانو په ټول خبرو خبري جو چې باید پلانکی نوټ بیان غلې د پلانکی نوټ د پلانکی نوټ دا خبر دی د پلانکی نوټ دا خبر دی د پلانکی نوټ مطلب دا مسله ده زیاده طرز ما د تاجرانو داینوټانو ډیر بیانونه په دې کې راځي هغه بیا موږ وایي په هغه کې چې یو خاص مسله یې هغه باندې بیا موږ عمل درآمد کوو بیا زموږ میټینګ پر غواړم بیا هغه یو نوټ راغواړم چې بیا دا مسله در اسم د سرزو د مسله در حل نو هغه تاجر اخبار چدی تاجر نیوز دی امر دی لپاره راسته
دا پسو ته دات کی شي کی او پسم رسې تاسو شي کی اخبار کوم یو څه خرڅ غواړي
دی چې نور خرچه کوم د تنظیم د طرف ورکو ما سره خپل پاند پروت ز سالانه خپل چاند کوم مړي د تنظیم د خو پر کو او وس ازر دمو خو چې دی هغه ماپشن مال ماپشن مال شای کی چې د 2000 دونیم زور پر دی رسیدلې دی نو وز نورم زیاتوب کی خو نه وینه اخبار لیازه نورم ډیر پر ترکی روان دی ډیر سره روان خو مړي سوکا سوکا نورم بڑاو چې د سار په ټینګ شروع سونه بیا ان شاء الله تعالی و دې ته موږ ډیر پرده کول کو بیا موږ په شهر کې مو سره ګور صورت تاجران ته چې خپل اخبار اخی به دي کې ار هغه خبر راځي چې هغه د تاجران په ګټ یا د تاجران خپل اخبار
تاسو په فکر په اخر کې دا راته چې د تاجر نیوز په لیاري به تاسو خپل استونزې تر چاوره سوې یو څه اثر به راسي څه ګټه به وسی
بالکل لا جز مردا اخبار دی ان شاء الله تعالی چې هغه خور سرکاري دفتر لورځي او په هغه کې د تاجرانو ټول خبرې دي او ان شاء الله تعالی هر خبره هر دفتر هر افسر هر مشر لورسی نو په دې باندې د نور اخبارو چې د بیانونو سم نه لګي نو لازم خپل اخبار او د خپل اخبار په ذریعہ ان شاء الله د ټول تاجرانو په ګټه دي او د ټول تاجرانو خبرې دا در هر ځای رسوي
اوریدونکو د تاجرانو خبرې تاسو واوریدې د دوی پرستونزو او مسایلو د بلوچستان د کورونا چارو سیکریټر او د سنتو حرفت محکمه وزیر سره د تماس نیولو هڅه وسوه خو بریالي نسو البته د سنتو حرفت محکمه مرستيال سیکریټر عتیق الرحمن بلو سره تماس ونیول سو نو موړي د تاجرانو لړخه په ګوتسوي ستونزو او مشکلاتو په ځواب کې ویل د تاجرانو مسائل به یقینا په خپل ځای صحیح وي لیکن د نن سبا په حالاتو کې کزه دا درته وایم چې یوازې تاجران له ستونزو او مشکلاتو سره نه دي مخامخ د ټولنې نورې ډلې او نور خلک هم متاثره شوي دي خو بیا به هم دا درته وایم چې تر څو چې زموږ ذمہواري جوړیږي موږ د تاجرانو د ستونزو د هوارولو هڅه کوو تاجرانو ته ستاسو له لارې بلنه ورکوم چې راسي له ما سره کښېني په خپله دې خبره راسره وکړي موږ به پوره هڅه وکړو چې د ستونزو غمی وخورو اوریدونکو هم په دې سره له تاجرانو سره د حجرې دا پروګرام پای ته ورسېدی خپل قربان نیاز مسخیل ته اجازه ورکړي تر بیا
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا
زلمے لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شام